السلام علیکم د سهار او بچی دی ز رضوان مرادی مو په دی هله د ازادي رادیو دا سهارنې خبری مجله درته وړاندې کوم چې ورزمونه کومرغه او آرام وي. نن پنځشنبه د 1329 لمریز کال د سرطان شلمنې رده چې د 2014 میلادي کال د جولای له 11 سره برابر ده. همداشان نن د روژې د مبارک میاشت دوهمه ورځ ده. د دې نیم ساعت خبرونه پلټ کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازې وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې به تر 2015 کال کومې نتیجې ته ونه رسیږي. نو نور مهمو تحولاتو رپورټونه هم اورئ، خو اوس د دې سات مهم خبرونه. د برتانیې دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبه پر ورځ ویل هیواد به په راتلونکي منی کې له افغانستان څخه خپل 1900 سرتیري وباسي. جرمني ویل د دوی دا وړاندیز چې له 2014 کال وروسته به افغانستان یو شمېر پوځي روزونکي پرېږدي او کنه له دې سره تړلې چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د دې ماموریت برخه دي او که څنګه. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت مشر په کراچۍ ښار کې په یو مشکوک ځانوژونکي حمله کې شوبل شوی دی. د خبرونو تفصیل. د برتانیا د دفاع وزیر فلیپ هامون د چهارشنبه پر ورځ ویل هیواد به دراتلونکي منی کې له افغانستان څخه 1900 سرتیري وباسي. له دې سره به په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمیر 6000 ته راکم شي. د برتانیا دفاع وزیر ویل د سرتیرو د استل د برتانیا د حکومت د هغه پلان یو برخه ده چې غواړي د 2014 میلادي کال تر پای پورې په افغانستان کې د برتانوي سرتیرو شمیر 5200 ته راکم کړي. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال تر پای پورې به له افغانستان څخه د ناټو په مشرۍ ټول بهرني محارب کونو وسی. تیره ماش افغانستان ته سفر پر محل د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کمرون ویل برتانیا په افغانستان کې د افغان سرتیرو د روزنې د اکاډمۍ تمویل ته دوام ورکړي. جرمني ویل د دوی دا وړاندیز چې له 2014 کال وروسته به افغانستان کې اشمیر پوځي روزونکي پرېږدي له دې سره تړلې چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د ماموریت برخه اوسي. اخوا د چهارشنبه پر ورځ د سپینې ماڼۍ وانجي کارني ویل تر اوسه پورې په دې اړه چې له 2014 کال وروسته به افغانستان کې څومره امریکایي سرتیري پاتې شي کومه پرېکړه نه ده شوې، او د دې امکان هم شته چې له 2014 میلادي کال وروسته هیڅ امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې نشي. جرمني وړاندیز کړی دی چې د ناټو د روزنې د 2 کلن ماموریت په ترڅ کې بچي له 2015 کال څخه پیلېږي په افغانستان کې 800 سرتیري پرېږدي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وان مارټین شفر د چهارشنبه پر ورځ ویل له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د روزنې د ماموریت په اړه باید ګډه پرېکړه وشي او په ګډه باید ترسره شي. نوموړي ویل چې جرمني به په دې برخه کې یو اړخیز اقدام ونه کړي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت مشر په کراچۍ ښار کې په یو مشکوک ځانوژونکي حمله کې وشل شوی دی. د چهارشنبه پر ورځ پولیسو ویل بلال شیخ هغه مهال وشل شو کله چې نوموړی د تازه میوې د اخیستلو پر خپل د مردکیو ضد موټر ودرو. پولیس وایي د بلال شیخ موټر چلوونکي او د تازه میوې خرڅونکي هم په دې برید کې وشل شوی دی. بلال شیخ تیر کال د روژې د وژنې له یوې هڅې ژوندی وتلی او باور و چې نوموړی په کراچۍ ښار کې ډېر کله د خپل تګ راتګ لارې بدلوي. د میاشت رهیسې په پاکستان کې نواز شریف د نوي صدر اعظم په توګه واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې د 14 بریدونو یو څپه هم راپورته شوې ده. د اټومي وسلې لرونکي دغه هیواد په تیرو 1200 کلونو کې نه دی توانېدلی چې په دې هیواد کې د سخت دریځو لخوا د بریدونو مخه ونیسي. د امریکا دفاع وزارت وایي ولسمشر اوباما په مصر کې روسیو تحولاتو ته په کتنه له دې هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو له سره د کتنې امر کړی دی. متحده ایالات له مصر سره په کلنی ډول 1.3 میلیارد ډالر پوځي مرسته کوي. بل لور ته سپینه ماڼۍ لا هم په دې غور کوي چې د محمد مرسی د لرې کولو لپاره د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي او کنه. که سپینه ماڼۍ د مصر د پوځ اقدام کودتا وګڼي نو په هغه صورت کې به له مصر سره د امریکا پوځي مرستې بند شي. اخوا په مصر کې موقت حکومت د اخوان المسلمین د ډلې د مشر د نیولو امر کړی دی. مصري مقاماتو محمد بدی د لرې شوي ولسمشر د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د تېرې دوشنبې د ورځې د تاوتریخوالي چې 1500 کسان پکې وشل شول مسؤول ګڼلی. د سوریې د اپوزیشن ملي شورا عدالت کړی چې د دوی سرتیری دی په مارچ کې کیمیاوي وسلې کارولې وي. د شورا د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه لګیدلي تورونه بې ځایه او له ځانه جوړ شوي تورونه وبلل. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین د سې شنبې پر ورځ دا تور هغه مهال پورې کړ چې اتیا پاڼې یو رپورټ یې وړاندې کړ. دا راپور هغه روسي متخصصانو چمتو کړی چې د خان العسل په نوم حلب ته نږدې خارګوټی کتلی دی. په دې ځای کې د مارچ په 19 نېټه 26 کسان وژل شوي وو. ویتالي چورکین ویلي هغه شواهد چې روسي کارپوهانو ترلاسه کړي ښیي چې د حکومت مخالفو وسلوالو په دې ښار کې د سارین په نوم د یو ډول زهري ګاز ډک توغندي کارولې دي. خو د سوریې د اپوزیشن ملي شورا بیا د داسې یو لوري لخوا د شواهد وړاندې کول تر پوښتنې لاندې راوستي چې له مالي، تخنیکي او تسلیحاتي پلوه د بشر اسد د رژیم ملاتړ کوي. د سوریې د اپوزیشن ملي شورا او د اپوزیشن نورې ډلې بیا د بشر اسد په حکومت تور پورې کوي چې له کیمیاوي وسلو یې کار اخیستی دی. او د باسټن د ډلیزې ځغاستې د سیالۍ پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو 150 تورونو په وړاندې ځان بې ګناه بللی دی چې پر نوموړي لګول شوی دی. په دې کې د ډلیزې وژنې د وسلې د کارولو تور هم شامل دی. چیچنی الاصل جوهر سرنایف ته د چهارشنبې پر ورځ د باسټن په فدرالي محکمه کې پر نوموړي لګېدلي تورونه واورول شول. د محکمې د تالار له دننه څخه رپورټونه وایي چې جوهر سرنایف چې امریکایي تابعیت هم لری د مایکروفون لارې په خبرو کې څو ځل په روسي لهجه ویل چې دا مجرم نه دی. او اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 44. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 43. په مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 22. هرات کې به اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19. په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي، د باران اټکل شته، د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 26.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان لپاره د روپیه ټولنې استازي د چهارشنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې افغان حکومت سو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 میلادي کال پورې کومې نتیجې ته ونه رسیږي. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوی جوړ شوی پوځي اډه چې هیڅ نه ده کارول شوی ډېر احتمال لري چې لمنځه یوړل شي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د کورنۍ چارو وزارت وایي له نورو مسؤلو ادارو سره به د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره جدي هڅې وکړي. د کابل ښار ګڼ شمېر بې وزلو او فقیرو کسانو پرون لومړی روژه ماته د ښار په عیدګاه جومات کې وکړ.
خلک غریب دي، بیچاره دي، شنل یې دا یو حکومت ته څوسره وشي کومه دا شکل پیدا کړي.
ازادي رادیو د سحر لونه د ماخام تر او بچو پوری د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د چهارشنبې پر ورځ خبرداري ورکړ چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 میلادي کال پورې نتیجه ورنکړي. د جنیوا د امنیتي پالیسۍ د مرکز په نوم د یو تحقیقاتي مرکز په غونډه کې د وینا پر مهال ویګاو داس اوکساکا سویل اروپای ټولنې د افغانانو په مشرۍ د هر لارې چې دوی غواړي د پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی او وبې کړی. په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکی له اجمل ان اورو.
وساکاس چې له درې کلو ماموریت وروسته په سپتمبر کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې د استازي په توګه دنده پای ته رسیږي وایي که رښتینی ووسو زه تر 2015 میلادي کال پورې د سولې په برخه کې کوم جوړجاړي ته د رسیدو تمنه لرم. د خبرو اترو د پیلولو لپاره هڅې د سه‌شنبې په ورځ وروسته لاغې نورې هم ستونزمنې شوې چې طالبانو په قطر کې خپل پرانیستی دفتر په موقت ډول وتړ او سبب هم دوی د امریکا د متحده ایالاتونو او افغان حکومت لخوا د ژمنو نه عملي کېدل وښودل. دا دفتر د جون پر 13 نیټه په دوحه کې پرانستل شوی و او په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د ختمولو لپاره د یو سولیز هواری د رایستلو خواته لومړنی ګام بلل کېده. خو پر دفتر د طالبانو د امارت د نوم او بیرغ پورته کولو د افغان ولسمشر حامد کرزي انتقادونه راپورته کړل. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په درشل کې بهرني فشارونه زیات شوي، څو په دې هیواد کې وسلوال طالبان د افغان حکومت سره د سولې لارې یو جوړ جاړي ته ورسیږي. دا فرانسې خبري اژانس اروپایي ټولنې د استازي اوساکا اسلخلی وایي، موږ د دوحې د دفتر وضعیت څارو، موږ پوهیږو چې سولې او پخلاینې ته رسیدل زغم او پرله پسې کار غواړي. نړیوالې ټولنې همدارنګه پر افغان حکومت فشار زیات کړی څو د اداري فساد پر ضد ګامونه واخلي او په دې هیواد کې د راتلونکي وري په میاشت کې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کیدل باوري کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي، موږ باید د ولسمشر کرزي د حکومت په څو پاتې میاشتو کې د کومې معجزې یا چټکو سمونو تمه ونه لرو. د اوساکا سپوینا افغانستان له یو پیچلي وضعیت سره مخ دی. نوموړي زیاته کړه، واقعیت دا دی چې افغانستان به له 2014 کال وروسته هم یو شخړو ځپلی او کمزوری دولت وي. د نوموړي په وینا، د نړیوالې ټولنې لپاره خی جګړه په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسیږي، خو د شخړې اصلي علتونه بنسټپالنه، سخت دریځي، بې سوادي او غربت به په دې هیواد کې دوام وکړي. د اروپایي ټولنې استازي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې جرمني د چهارشنبې په ورځ ویل، په افغانستان کې به یوازې په دې شرط یو شمېر پوځي روزونکي له 2014 کال وروسته پرېږدي چې امریکایي او نور سرتیري هم د روزنې د دې ماموریت برخه ووسي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل، دوی د خپل اتسو روزونکو د پاتې کېدو وړاندیز کړي، خو دا پریکړه او دا ماموریت به د ناتو له نورو غړو سره په ګډه ترسره کړي.
و امریدل چې د روپۍ ټولنې استازي چې د افغانستان لپاره دی، وایي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې به تر 2015 کال پورې کوم نتیجې ته ونه رسیږي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي، په هلمند ولایت کې د امریکا د پوځ یو نوی جوړ شوی پوځي اډه چې هیڅ کار ترې نه دی اخیستل شوی، ډېر احتمال لري چې لمنځه یوړل شي. د چهارشنبې پر ورځ د ادارې ویل چې د دې پوځي اډې پر جوړولو 43 میلیونه ډالر لګول شوی او هیڅ ګډه ترې نه اخیستل شوی. په دې اړه له اجمل اندورو.
د افغانستان د بیرغونې د چارو په برخه کې د امریکا ځانګړی مفتش جان سوب کوي، د دوی د لومړنیو موندنو له مخې دا ډیر خوشینه دی چې پوز د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د بیرغونې پر یو داسې پروژه لګولې چې دوی کولای شو کار پرې ونه کړي. نو مولي سیاته کړه، له بده مرغه دا پوزي اډه نه ده کارول شوی او امکان لري چې هیڅکله به دا غڅ لپاره ونه کارول شي د کوم څه په هدف چې دا پوزي اډه جوړه شوی و. د امریکا ځانګړي مفتش په یو رپورت کې د لوړپوړي امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي دي، دا پوځي ودانۍ د هغه پوځي کنډک لپاره پلان شوی و چې افغانستان ته هیڅ وانستول شو. ورپسې پریکړه وشوه چې دا ودانۍ دې نه جوړیږي، خو پرته له دې چې دلیل وویل شي د دې پوځي اډې جوړول پیل شول او وستا پوځي اډه بشپړ شوې ده. جان سوب کوي، پوځي چارواکو ورته ویل چې دا پوځي اډه به یا لمنځه وړل کیږي او یا به افغان حکومت ته سپارل کیږي، ځکه په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور په کمیدو دی او د دې اډې د کارولو اړتیا نه پیښیږي. جان سوب کوي، د دې مسلې د هواري لپاره دواړه لارې سمې نه دي. د یوې نوې او داسې ودانۍ ورانول هم پر ځای کار نه دی چې هیڅ نوې کارول شوی او افغان حکومت ته سپارل هم سم نه دي، ځکه چې د دې اړې د ساتلو وړتیا نه لري. د جرمني خبري اژانس ته یو امریکایي پوځي چارواکي له خولې ویلي، په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو په کمیدو سره دا ودانۍ د امنیتي کړې څخه د باندې ده او د امریکایي سرتیرو لپاره کارول مسؤل نه دي. د دې پوځي چارواکي په وینا، د مهال پوځ سره په دې اړه دوه لارې دي چې یا دا ودانۍ ونړوي او یا افغان حکومت ته وسپاري. تر دې مخکې ناټو په افغانستان کې ګڼ شمېر وړې پوځي اډې چې دوی خوشي کړې وي یا نړولي او یا افغان حکومت ته سپارلې. افغان حکومت که څه هم له ناټو غوښتي چې په دې هیواد کې جوړ کړي تاسیسات دینه نړوي او باید دوی ته ور وسپاري، خو د ګڼو خلکو سره لا هم په دې اړه اندېښنې شته چې آیا افغان حکومت د دې وړتیا لري چې له ناټو څخه ورپاتې شوي پوځي اډې وساتي او کنه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سولې د عالی شورا مسؤلان د طالبان لپاره په قطر کې د سیاسي دفتر تړل کېدل یو ناسم اقدام بولي. د دې شورا مسؤلان وایي چې دا دفتر باید د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پرانستی پاتې وای. وسلوالو طالبانو د سې شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې په قطر کې خپل دفتر موقتا تړلی دی. دوی د دې کار لامل یا دفتر څخه د اسلامي امارت د بیرغ او لوحې لرې کېدل یاد کړ. اخوا سپینه ماڼۍ وایي که د قطر پروسه نتیجه ور نکړي نو د سولې د بهیر لپاره به له نورو لارو چارو کار واخلي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وي په قطر کې د طالبانو د دفتر له تړل کېدو سره موافق نه دی، ځکه دوی هیله مند چې د دې دفتر له لارې به د سولې خبرې پر مخ لاړ شي. د سولې عالي شورا که څه هم دا یو ناسم خبر بولي، خو وسلوال طالبانو سره په سولې ټینګار کوي او وایي چې په دې برخه کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. د برتانیا د دفاع وزیر فیلیپ هامون د چرشنبه پر ورځ ویل هیواد به راتلونکي منی له افغانستان څخه خپل 1900 سرتیري وباسي. جرمنی ویلی د دوی دا وړاندیز چې له 2014 میلادي کال وروسته به افغانستان کې اوشمیر پوځي روزونکي پریږدي، له دې سره تړلی دی چې امریکا او نور هیوادونه هم د روزنې د دې ماموریت برخه واوسي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري د امنیت مشر په کراچۍ ښار کې په یو مشکوکه ځانوژونکي حمله کې وشل شو. د امریکا د دفاع وزارت وی ولسمشر اوباما په مصر کې وروستیو تحولاتو ته په کتنه له هیواد سره د متحده ایالاتو په پوځي مرستو له سره د کتنې امر کړی دی. د سوریې د اپوزیشن ملي شورا دا رد کړی چې د دوی سرتیرو په تیر مارچ میاشت کې کیمیاوي وسلې کارولې. د شورا د چهارشنبه پر ورځ په دې اړه لګېدلې تورونه بي ځای وبلل. او د باستن د ډلیز ځغاستې د سیالۍ پر مهال په 14 کې 19 کلن تورن د هغو ټولو 150 تورونو په وړاندې ځان بې ګناه بللی چې پر نوموړي لګول شوی دی. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان پړې د مهمو مقالو ځینې برخې دروروي.
وال سټریټ جرنل رسپانې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د انتخاباتو د اندېښنې په اړه مطلب خپور کړی دی او په یوې برخه کې لیکي، د روان کال په منی کې باید هغه کسان چې په راتلونکي کې د افغانستان د ولسمشر کېدو هیله لري نمونه ثبت کړي. که چیرته دغه انتخابات بریالي پای ته ورسی شي نو د افغانستان په اوسني تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې واک په سوله ییز ډول انتقالي شي. خو د ورځپاڼې په باور افغان چارواکي او ملګري ملتونه د دغو انتخاباتو ترسره کېدو ته اندېښنه لري، ځکه چې یو شمېر کسان تر ډېره اوازو ته اهمیت ورکوي. داسې اوازې دي چې ولسمشر کرزی لا نیت نه لري چې واک پریږدي او شایي په اساسي قانون کې د بدلون راوستو هڅه وکړي. وال سټریټ جرنل رسپانه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر فصل احمد مانوي په وینا لیکي، افغانستان په داسې وی څلور لارې کې دی چې ټول دغه پښتنه کوي چې انتخابات به ترسره شي که به نشي. رسپانه پښتنه کوي فرضاً که چیرته ولسمشر کرزی انتخاباتو ته هیڅ خنډ پیښ نه کړي، نو په هغه حالت کې هم په افغانستان کې انتخاباتو ته زمینه برابره ده؟ ورسپانه بیا څرګندوي افغانستان یو غرنی هیواد دی چې لارې پکې سمینې غسول شوي، نو دا ممکنه ده چې انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. وال سټریټ جرنال بیا د سیاسي چرونکو په وینا لیکي، د افغانستان په جنوب او ختیځ کې بیا امنۍ زیاتې دي چې له دې عمله د رایې اچولو مرکزونو ته په پښو د خلکو ته ګران دی، نو د ورسپانې په باور دغه ستونزه هرومرو د انتخاباتو پر نتیجو خپل اغېز شیندي. بلور ته انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي او له دې سره د امنیتي چارو مسؤلیت تر ډېره د افغان ځواکونو په غاړه کیږي. خو ورسپانه د فضل احمد مانوي په وینا لیکي، د انتخاباتو مخې ته د دې ټولو خنډونو سربیره که چیرته انتخابات ونه شي د افغانستان پر راتلونکي به یې ناوړه اغېز خورا ډېر وي. د لویدیځ وی بلې ورځپاڼې بیا په خپلې تازه ګڼه کې یو بله موضوع راسپړلې. ګارډین په افغانستان کې د رشوت او د امریکا د ضایع شویو پیسو په اړه لیکنه کړې ده. د دې مقالې په یوې برخه کې لولو، امریکایان چې په خپل هیواد کې د کنفرانسونو له بې ځایه لګښتونو شکایت کوي، په کار ده چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو بې ځایه مصرفونو ته پاملرنه وکړي. ورسپانه د امریکا د څو تنو پوځیانو او افسرانو نمونه اخلي چې هر یو له 2000 تر 1,000,000 ډالرو پورې نقدي پیسې له افغانستان خپل وطن ته وړي دي. ګارډین بیا د یو امریکایي افسر نوم اخیستی دی چې د افغانستان د بیا رغاونې له پیسو یې 2,500,000 ډالر غلا کړي دي او همداراز یو شمېر نورو له ځانګړو ډلو سره د تړونونو له کبله رشوت اخیستی دی. د ګارډین په وینا د غغلاوی او رشوت اخیستل په افغانستان کې د امریکا د بیا رغاونې د ډلې سر مفتش افشا کړی دی او د ورسپانې په باور که چیرته دغه دفتر نه وای نو پر دغو بې ځایه لګښتونو به څارنه ممکنه شوې نه وای. ورسپانه زیاتوي د دغه دفتر کار په ټولو جګړو کې د لږ مودې لپاره و او اوس هم په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره د دې دفتر کار پای ته رسېږي. نو ډېر هغه کسان چې باید سزا ورکړل شي لسزا پرته به خپل ژوند ته دوام ورکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نورو مسؤلو ادارو سره به د مځکې د غاصبانو او د مځکو د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو په وړاندې جدي اقدامات وکړي. له یو میلیون جریب څخه د ډېرې غصب شوې مځکې موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې یاده شوې او د کورنۍ چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې د مځکې د غاصبانو له منګولو خلاصې کړي. په دې اړه معصوم میوند رپورټ لري.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وایي د غصب شوو مځکو د بیرته راګرځولو لپاره به جدي هلې ځلې وکړي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب الله دانش د چهارشنبه پورته ازادي راډیو ته وویل هر کله چې مسؤل ادارې له دوی څخه د همکاري غوښتنه وکړي نو پولیس به له غصبینو څخه د مځکو د بیرته راګرځولو لپاره هر راز اقدامات وکړي.
د افغانستان په هر ځای کې دغه ډول پیښ شوي که ادارې ورباندې اعتراض ولري او زموږ څخه د همکاري غوښتنه وسي موږ تیار یو چې هلته کار وکړو. موږ جدي کار کوو. هر وخت چې موږ ته سیمه را معلومه سي پولیس به اقدامات وکړي او غصب شوي ځایونه به بیرته خپلو خاوندانو ته وسپاري.
په افغانستان کې 3 میلیون جریبه د ډېرې مځکې د غصب موضوع د افغانستان د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې یاده شوې. د وزیرانو شورا مسؤولو ادارو ته ویلي چې د غصب شوو مځکو د غصب څرنګوالي معلوم کړي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت ته یې دنده سپارلې چې د ټاکل شوي کمیسیون له لارې دي د دغو ځمکو د بیرته ترلاسه کولو لپاره کار وکړي. د وزیرانو شورا په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ځمکې د غیر مسؤولو وسلوالو قوماندانانو یو شمېر قومي مشرانو او ځینو دولتي چارواکو لخوا غصب شوی. د افغانستان د اراضي خپلواکي اداره وایي په تیرو دوه لسیزو کې په دې هیواد کې 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې ده. د دې ادارې د څېړنې او پالیسي رئیس غلام حسین رحماني ازادي راډیو ته وویل چې له غصب شوو ځمکو څخه په بیلابیلو برخو کې کار اخیستل کیږي.
هغه
احصایه چې موږ ته په لاس راغلی دقیقا 1.2 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې. په ټولیزه توګه دا دولتي ځمکه ده چې په بیلابیل ډول کار ځینې اخیستل کیږي. د مثال په توګه د څارویو څړځایونه ویجاړ سوي او کروندې پر جوړې سوي، کرنیزې سیمې د اوسېدو په سیمو بدلې سوي او د دولتي ادارو پر مځکو شارګوټي جوړ سوي. د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې تر 15,000 ډېر د مځکو غاصبین پیژندل سوي دي.
د شاغلی رحماني په خبره د افغان دولت د مسؤولو ادارو په کوشش سره په تیر څو کلونو کې شاوخوا 400,000 جریبه غصب شوې مځکه بیرته اخیستل شوې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ځمکو غصب یوازې د دې هیواد په لیرو او ناامنو سیمو کې نه دی شوی، بلکې د کابل ترڅنګ د نورو ولایتونو په مرکزونو او ولسوالیو کې د زورواکو لخوا په زور مځکې غصب شوې دي.
خبري مجله اوري.
د کورنۍ چارو وزارت د شفافیت د نړیوالې ادارې هغه رپورټ رد کړ چې ویلي دی په افغانستان کې د پولیسو لخوا فساد او رشوت دی. د دې وزارت چارواکي وایي د شفافیت نړیوالې ادارې په خپل دې رپورټ کې یوازې د عامو خلکو نظر پوښتنه کړې، نظر پوښتنه پوښتلې خو له معتبرو سرچینو سره خبرې نه دي کړې. تفصیل له اسدالله الدین په رپورټ کې.
د کورنۍ چارو وزارت مانی چې په دې وزارت او اړوندو ادارو کې فساد موجود دی، خو وايي دا په هیڅ کچه نه دی چې د شفافیت د نړیوال ادارې په راپور کې خودل شوې دی. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې له فساد سره مبارزه له څو کلونو راهیسې د دوی په لومړیتوبونه کې ده او د پولیسو د فعالیتونو په اړه داسې راپورونه د په خبره د افغانانو ذهنونه مخشوشوي. ښاغلی دانش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شفافیت نړیوال ادارې په خپل راپور کې د خپل ادعا لپاره کره شوه هد نه دی وړاندې کړي.
دغه راپور د یوې نظر پوښتنې له مخې جوړ شوی. هیڅ داسې اسناد او سرچینه وجود نه لري چې دوی د په ښه توګه حکومتي ادارې په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت ارزیابي کړی وي. که څه هم موږ په عمومي توګه په پولیسو کې د فساد موجودیت نه ردوو، خو په هغه اندازه یې هم نه تاییدوو چې په راپور کې ورته اشاره شوې.
په جرمني کې میشتې د شفافیت یوې نړیوالې ادارې په خپل سګنی راپور کې د نړۍ په 100 هیوادونو کې د فساد په اړه نظر پوښتنه کړې او ویلي دي چې رشوت یوه سراسري ستونزه ده. دغه راپور وایي چې په افغانستان کې پوښتل شوو 3% خلکو ویلي چې په تیرو 12 میاشتو کې یو ځل پولیسو ته رشوت ورکړی او 15% خلکو ویلي چې په همدې موده کې یو ځل قضایه قوې ته رشوت ورکړی. موږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د سترې محکمې نظر هم راوخلو، خو د دوی یو مطبوعاتي مسؤل صدیق جوبل وویل چې دای په دې اړه د خبرو کولو اجازه نه لري.
د کابل خار ګڼ شمیر بې وزلو خلکو لومړی روژه ماتې د خار په عیدګاه جومات کې وکړ. کابل خاروال پرون ماښام خبریالانو ته ویل پلان لري چې د افغان سوداګرو او پانګوالو په مالي مرسته د روژې ټول میاشت د خار په مختلفو سیمو کې شاوخوا 1.5 لک بې وزلو ته پوخ روژه ماتې ورکړي. بې وزلې وایي دا یو روژه ماتې هم غنیمت دی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د روژې د میاشتې د لومړي روژه ماتې پر مهال د کابل ځینو بې وزلو او بې وسو خاریانو آزادي راډیو ته وویل پر دغه یو مکمل روژه ماتې هم شکر باسي. د چهارشنبې د ورځې پر ماښام د کابل ښار په زرګونو بې وزلو د ښار په عیدګاه جومات کې روژه ماتې وکړ. په یاد جومات کې راټول شوو بې وزلو آزادۍ راډیو ته وویل نن چې د روژې لومړۍ ورځ ده، له سهاره تر ماښامه په سرو غرمو کې خواري مزدوري کړې ده او دا چې نن یو مکمل روژه ماتې نصیب شوی ورته خوشحاله دي. یو تن وویل
دا خیرات یا ثواب ده چې خلکو ته رسیږي. خلک غریب دي، بیچاره دي، شنل دا یو کومک چې وسره وسي کله کې دا شکل پیدا کړي. وریجې دي، غوښه ده، ګازرې دي، ممیز دي، داس خوراک کله موږ کور کې کولی شو.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې دوی د ځینو ملي سوداګرو او پانګوالو په مالي مرسته پلان ترتیب کړی چې د ښار په مختلفو سیمو کې د روژې له لومړي روژه ماتې څخه تر وروستي پورې هر ماښام 15 زرو بې وزلو ته روژه ماتې ورکړي. کابل ښاروال انجینیر محمد یونس نواندیش وویل
بیگاه بارسته و در اینجا ما مردم اطلاع دادیم چون روز اول هست و
دو ویل دیگونه باردی و دلتا من خلکو تا خبر ورکړي. سرنگا چه لمړی ورځ ده ډیر خلک خبر ندی. نن مو 3 زرو خلکو تا خواړه پاخه کړي. په نورو ورځو کې به هر ورځ 15 زرو ته روژه ماتې ورکړو. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي د هر ماښام روژه ماتې ته تر 9000 ډالرو پورې په پام کې نیول شوي او هڅې کوي چې د هیواد نور سوداګر او پانګوال هم تشویق کړي چې د ښار بې وزلو ته د داسې خیراتونو په تیارولو کې مالي مرستې وکړي. کابل ښاروالۍ وایي د روژې د میاشتې په 1.5 ورځو کې به د ښار د ټولو ناحیو بې وسه خلک په دغو خیراتونو کې برخه واخلي. په عیدګاه جومات کې ځینو راټول شوو بې وزلو آزادۍ راډیو ته دا هم وویل چې همدا اوس خپل ماشومان وریادیږي چې په کاله کې به د غریبۍ په درستخوان څه پراته وي او څه به خوري. کارپوهان وایي د کابل ښار د بې وزلو ستونزې له دې ډېرې پراخې دي. که نن یو خیراتي روژه ماتې وکړي سبا به بیا له خپلو ماشومانو سره د کور زاړه درستخوان ته ناست وي. دوی وایي حکومت باید په مجموع کې خلکو ته د کار پراخې زمینې برابرې کړي.
د ژوند رنګونه
ځان پاډر اته وایا.
سلام علیکم. زه ټول د آزادی رادیو کوونکو ته سلامونه کوم. ما نوم نصیب الله دی.
ښه، د کوم ځای؟
د تاګاو لوسوالی ولایت کاپیسا دی.
ښه، په خپل څه کار کوي؟
په خپل خود زه د تجارت معاملې دي. کله انار سیزن چې شي د انار راوړو د تاګاو نه د سروبي کې دکان نه دي دلته خرڅو او کله دغه د کابل کې د مڼی چې راوځي کمپنۍ نه مڼی راوړو دلته خرڅو. کارم روان دی، کارم جوړ.
دغه دی یو ځوان کیسه دی کول ویل دی چې د آزادی رادیو یو ډیر ښه اوریدونکو و اوس بندی دی. هغه څنګه کیسه ده؟
هغه ولا شیرولی نومیږي، تاګاو لسوالی دی. د خپل ماماګان په ناقه تور لګاو پوښې زوی په واړه ولې د زما زوی تکتولې او هغه بیچاره نو واړه ولې هغه بس اوس ما بس کې پروت دی. 2 کاله قید پر راغلی دی. آزادی یادو ته سم زنګونه ولا خلی ګونه لګل خ شیرونه ولې ډیر خالکو ډیر خستاله کو ډیر راډو دی خلکو سې ډیر شوق پوښې او اوس بندی دی بیچاره
نو کله کله پښتنې ته ورځي.
ولا زخ پښتنې ته نه ورغلی. زخ پل د شپږ میاشتې بندي وم.
دا څنګه بندي وي؟
څلور میاشتې کیږي چې راخلا شوې ما. زه بندي د سیوم جنډه ولا د خلیان سره د سیلانجه راغلی و. لانجه راغلی و هغه درې څلور نفر چقو را وباسه. چقو ما واغس ما دوه پکې ووهل.
د دوی په چقو دی
او په دوه په چقو ولا هغه بس راغله. هغه ته باګرامې له سالې درا وسلم ویوړم ولایت ته نزارت خانی نه نزارت خانی ته توقيف خانی ته یوړو. اند ولا خو د خو خو د خو خلګو ابرا راکړه. ابرا چ راکړه بیا زمګ مې او 2.5 لګر په لاړې. یو چلو پیزه بیاشت پکې تیر کړې. خطاخه بیا نور برات کړو انډیوال زمانہ تم ملتا انډیوال د شینواری مارکیټ کې ارزا قیمت کې هغه زمانہ تو کو
بس دغه بد پلان ډیر در سره پازاب شوی
دام نه پازاب چې دوم یاشتې کار بس رغله ما شي شړ پاتې او چار ما او جهان
زکه تاسو په ګرځید کنه چې خلاص دي کی
ما په سی ګرځید
اوس دې په نوروست څنګه گزاره کوي کبیا به ما غسی کار کوي
نه ولا اوس په پلان به گزاره کوو موږ
گزاره بم کوي کنه
او سیله بم کوو چې یو سړی تا اوس مثال چکو سره وي ته به دا چکو جواب ته سوک ور کی چانه والا ولی سم به بد سره کړی دی یو موبایل پر سر چتا پکنه پروشي کې مارچا بازی کرا وړه پس مار ته ویل دا موبایل زل را ما دی ولی چدا دغه را ته ما ورته واغس دو بیا وانه مغه باندې ما جان
شو
جان گو شو
خو اوسله خدا کنه ځکه چې اوسله کول شي نو بیا ودا غس ستوند
سره سړی مخ ډیر سره سړی مخ کی
بس نو اوسله کا خوشاله اوسه
زنده باد خیر نه سلامت
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپه 1296 د سحر لونه د مخام تروبچو پرې په ټول افغانستان